السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم وړاندې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی سلاکار حمدالله محب سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه په بشپړه توګه باندې تاسو ته خبره کړو چې شاوخوا درې پنځوس دقیقې د خو تر هغه مخکې له معمول سره سم پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې شي او د جرمني حکومت پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته لسګونه سکالرشپونه ورکړي چې جرمني ته د زده کړو لپاره ورشي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په بیان کې راغلي چې یاد استازولۍ به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاډ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولۍ هم درز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساغزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخوانی جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دا څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلام آباد چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتخی هم پکې ګډون وکړي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به د جرمني حکومت هغو زده کوونکو ته هره میاشت 150,000 روپۍ ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه هم برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهیک غونډې ته په وینا کې وویل په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې شاوخوا 14,000 ثبت شوي افغان کډوال اوسي. د پاکستان حکومت د یو این ایچ سی آر په مرسته په کالجونو او پوهنتونونو کې یو شمېر څوکۍ ځانګړې کړې چې ورباندې افغان کډوال زده کوونکي داخلي اخلي. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه وکړه چې سر لنن نه دی د افغانستان د نن ټولي سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دکانونو، کورونو، دفترونو او نورو املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال انجینیر ازام تیر ماښام رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي چې ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې. ازام ګواښ کړی چې سرغړونکي مجازات کیږي.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپل سیمو کې د تعامل په مخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دی چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. ازادي راډیو ته غواګي است. د طالبانو په بخښنې سره د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له ماسکو وغوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیه او ماسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د ماسکو او کیف ترمنځ د څه باندې اووه کلنې اوږدې جګړې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. وس مملکه څنګه چې ژمنه کړې وه د افغانستان د مخینی ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی محب دمګړې په امریکا کې دی. د څلور میاشتو وروسته چې حکومت سقوط وکړ لومړنی وارو چې له ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر شو. مرکه په بیلابیلو مهمو موضوعګانو باندې څرخي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مرکه ملالۍ بشیر کړي.
سلامونه، زم لالی بشیر یم. نن د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه لرو. محب صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ستاسو نه او ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
د افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسو خپله چوپتیا ماتوي. تاسو تر اوسه ولې خاموشه واست؟
د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمګین وو، مونږ هم ډیر زیات غمګین وو او احساسات هم ډیر لوړ وو. ضرورت د دې وو چې یو څه وخت په د خپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده اوسېږو چې ولس څه بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې په مونږ ټولو راغله. اوس هم ولس متاسفانه ضرری ویني، اقتصادي ناورین او نور مشکلات چې په وطن کې اوس هم دي. خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، ولې لازمه و چې اوس ما په نظر باندې د ولس سره خپل خواله وکړو او هغه مشکلات چې راغلل سره شریک کړو. د آینده په اړه باندې هم بازی خبری سرم یو بحث آزاد بحث لار شو داخل شو.
بله، افغانانو ته به ډېرې خبرې لري. لومړی به پوښتنه وکم چې تاسو اوس چیرې یاست او ولسمشر غنی چیرې دی؟
زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خواته راغلم.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې لا هم تر اوسه پورې خبرې نه کوي؟
په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپلې خبرې وکړي. فعلا دپاره زه ستاسو خدمت کې.
د اګست په 15مه څه پیښ شول دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکړي؟
دلته خو ډېر خبرې مونږ واورېدلې، د خلکو مختلف افکار مو ولیدل او مګر هغه څه چې پیښ شول واقعا په یعنی یو داسې یو وضعیت رامخته شو چې یو دم تصمیم ونیول شو چې باید ولسمشر د افغانستان څخه ووځي. مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره وو چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو راسره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم درداور دو وسیږي. نو ډیر په اخري لحظه کې د دې تصمیم نیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووزي. نو دا دغه په دې اړه باندې ډیر بحثونه شوي دي. ولې هغه واقعیت چې زه هلته وم همدا و چې آمادگی د دې و چې باید مذاکراتو ته لاړ شو.
بلې، مذاکرات له چا سره ستاسو هدف دی؟
په هغه وخت کې خبره مونږ د امریکایانو سره تقریبا یو څو ورځې مخکې شروع شوې وه چې لاړ شو مذاکرات د طالبانو سره په دوحه کې وکړو. او مذاکرات په دې اړه باندې وي چې څنګه یو همشمول حکومت جوړېدلی شي او دغه انتقال د قدرت د کم میکانیزم نه وي. رئیس جمهور چون د خپل رائے د خلکو نه اخیستې وه، اولنۍ غوښتنه یې دا وه چې باید دغه انتقال د قدرت کې کیږي د انتخاباتو له لارې وشي. ولې وضعیت دې ته راغلو چې نور دا امکان یې نه درلودلو. بل تر هغې نږدې ترینه لاره یې دا وه چې که مستقیم انتخابات نه کیږي د یوې لویې جرګې د لارې نه قدرت انتقال شي، چې په هغه کې هم بیا به هم د خلکو که مستقیم د هر کس رایې نه حسابېږي، ولې تر ډېره حده پورې بیا هم یو دیموکراتیکه پروسه ده د دې پروسې له لارې نه د قدرت انتقال وشي. نو مونږ هم ازګي د دې دپاره نیوله چې لاړ شو دوهې ته او طالبانو سره په دې اړه باندې مذاکره وکړو تر څو د یو لویې جرګې آمادګي هم ونیول شي او قدرت د انتقال دپاره زمینه برابره کړو.
له اکثریت افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي د سقوط خبره ورته له امکانه وتلې ښکارېده او تر سقوط ډېره موده وروسته هم خلک په شوک کې وو. تاسو څه وخت پوه شواست چې حکومت مو نور ړنګېږي؟
په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ کابل ته طالبانو د ننوتلو خبرې شولې او په داخل په کابل کې امنیتي ځواکونو کنټرول د لاسه ووتلو، په دغه وخت باندې مطمئن شو چې دلته نور کابل کې هغه امنیت چې مونږ باید یې خوندي وساتلی شو د هغې ساتلو امکان نشته. او که چیرته په داخل کې جنگ شروع کیږي، په کابل کې جنگ شروع کیږي، نو متاسفانه دا بیا هغه داخلي جنگونو ته لارا وری چې مونږ یې په نویم کلونو کې شاهد وو. زه خپل د هغه کلونو یو بده خاطره لرم. مونږ په پېښور کې اوسېدلو او هلته به د افغانانو هغه افغانان چې د داخلي جنګونو نه مهاجر شوي وو پاکستان ته راغلي وو، هغوی او د هغوی تر څنګ نور ټولو افغانانو سره ډېره بده رویه کېدله او هغه خاطره مو په ذهن کې وه. نه مو غوښتلو چې د افغان ولس بیا هغه رقم بد وضعیت ته مواجه شي. دا چې نظام سقوط وکړلو یا نظام تر دغه حده پورې راورسېدلو، متاسفانه د هغې خو آباد ډېر زیات دي او په هغې باندې به نن هم او په آینده کې هم بحث وکړو. خو تر د دې وړاندې نور افغانان یو تر دې بد ناورین ته هم مور سره مخامخ نه کړو. نو نظام متاسفانه د هغې ورځې نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبانو سره مذاکره شروع کړله په دوحه کې مستقیم، او د افغانستان حکومت شمولیت پکې نه و. ما خپله شخصا په هغه وخت کې هم په دې باندې اعتراض کړی و، ویلي مې و چې دغه د افغانستان د حکومت مشروعیت له منځه وړي. او د هغې نه وروسته چې کوم تعهدات د طالبانو سره شوي وو او څه رقم برخورد چې د افغانستان حکومت سره شوی وو، دې ته لاره برابره کړله چې اخر هم د افغانستان نظام جمهوري نظام سقوط وکړي.
تاسو یادونه وکړه چې تر هغه وخته پورې لا تاسو فکر کاوه چې کېداسې نظام یا حکومت مو دوام وکړي چې د اګست 15 ده او طالبان د کابل تر څنډو رارسېدلي دي. که تاسو بیرته لږ د خبرو په دې خبرو کې شاته لاړ سئ او موږ ته ووایاست چې په دغه ورځ باندې کوم وخت و چې تاسو پریکړه وکړه چې باید د افغانستان څخه ووځي، تاسو ورځ څنګه پیل کړله؟ د دغې ورځې کیسه که تاسو موږ ته لږ وکړئ.
ورځ د عموم په رقم باندې سهار مونږ د رئیس جمهور سره هر سهار 9 بجې جلسه مشترکه جلسه درلودله. چې په هغه کې به د رئیس صاحب رئیس د دفتر رئیس د ادارې امور او د مطبوعاتو رئیس او زه به ناست وو مشترک به رئیس صاحب سره یوه جلسه د هماهنګۍ درلودله زه لږ وختي لاړلم د رئیس صاحب سره مولیدل او خبره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې وه چې مونږ دوهې ته غوښتل چې واستوو د رئیس صاحب سره مشوره وکړله بیا د هغې نه وروسته د بله جلسه چې شروع شوه زه لاړم د ډاکټر صاحب عبدالله سره مو د رئیس صاحب نظر د هیئت په اړه باندې شریک کړلو په دغه وخت کې وو چې تقریبا دغه د لس بجو شاوخوا ته وو چې رئیس جمهور د محافظت راغلو وویلې چې اطلاعات ښیي چې طالبان بعض ساحو د کابل کې لیدل شوي دي نو په دې اړه باندې بیا مونږ تقریبا دغه سره په دې باندې بحث ډېر شوی دی ډېرو ملګرو د موضوعات شریک کړي دي خو واقعیت همدا و چې باید د طالبانو سره یو هماهنګي وکړو چون دوی ویلي وو چې مونږ کابل ته په زور نه داخلېږو او نه داخلېدلو په اړه باندې باید ورسره خبره وشي نو رحیمي صاحب چې د طالبانو سره په تماس کې وو هغه ته مو وویل او هغه رئیس د محافظت سره وصل کړو چې ورته ووایي چې په کومو ساحو کې د خلک لیدل طالبان لیدل شوي تر څو دوی بېرته ورته هدایت وکړي او د کابل ووځي په همدغه مذاکره کې وو تقریبا 11 بجې زه د رئیس جمهور سره په یو بله موضوع باندې ناست وم چې د ارګ د باندې د ډزو آوازونه راغله دغه ډزو آوازونو تقریبا یو رقم ډار خپور کړو تیار خلک پوهېدل چې طالبان شاوخوا د کابل کې او په دغه ورځو باندې هغه ښار چې د ډېرو ناورینونو سره مخ شوی دی ولې مقاومت یې کړی دی په دې ورځ باندې تقریبا د خلکو په اذهانو کې همدغه د سقوط موضوع ډېره علني مطرح وه زه چې بېرته راووتلم د رئیس صاحب جمهور د دفتر خپل دفتر خوا ته تللم خپل معاون مې مخې ته راغلو هغه ما ته وویلې چې هغه مونږ یو ګروپ درلودلو د واټساپ چې په هغې کې به د وزارت دفاع د وزارت داخلې د امنیتي ملي د اوپراسیون رئیسانو او همکارانو معلومات شریکول چې وضعیت وښيي چې څنګه دی هغه ما ته وویل چې حتی دغه ګروپ خلک وځي ما د وضعیت په اړه ترنه پوښتنه وکړه چې څه وایي نو هغه راته وویل چې په دې ګروپ کې نور خلک د وتلو او خلک خپل ځانونه د ګروپ نه وایستل او دننه هم په مونږ سره په شاوخوا دفترونو کې خلکو د ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې د باندې د وزارتونو احوال چې مو اخیستلو هغوی هم په هماغه په عین حالت کې وو خو ولې مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی دا ورختیانې به وي ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت د ساتلو دپاره کار وکړی شي او تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا وه چې دوی کابل ته نه داخلېږي او کابل کې جنګ نه غواړي چې وکړي نو دوی سره بیا هم هماغه مذاکره دوام درلودله دوی اعلامیه هم ورکړله ما غوښتنه وکړه رحیمي صاحب نه چې که ورته وایي چې دوی یو اعلامیه ورکړي تر څو طالبان دغه چې په کابل کې دي دوی په دې باندې پوه شي چې د دوی تصمیم د مشرانو همدغه شی دی دوی اعلامیه ورکړه ولې مې اعلامیه مشروطه وه په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی نه غواړي یعنی دا نه دی چې نن وځي ویلي چې نه غواړي چې نن وځي دې ته ترجیح نه ورکوي او دوام مشروطیت یې پکې دا و چې باید حکومت دلته د کابل امن وساتلی شي او د امن اخلال خو خپله طالبانو بېرته کول و هغه طالبان چې د ننه په ښار کې وه بل هغه ګروپونه بانډونه چې خوشخدمتي کوله په دې وضعیت کې هغوی هم د دغه فرصت نه د استفادې په استفاده په کابل کې ناامني جوړه کړې وه او جوړولی طالبانو دغه اعلامیه خپل مشروطه خوځلې او بیا هم مونږ د رئیس صاحب سره په همدې باندې مشوره وه چې خپل هیئت استو او د امریکایانو سره په مکمله توګه باندې په تماس کې وو مزه خپل مستقیم چې د هیئت لاړ شي دوه ته او د طالبانو سره مذاکره وکړي تقریبا د دوه نیمې بجې وې چې زخم د یو تعداد همکارانو او د اول میرمن سره په روانو میدان وای خوته پلان دا و چې دوی به ورسو تر دوبۍ پورې او زه به د هغې ځای نه دوهې ته لاړ شم د دې نور هیات سره په مذاکره کې. په دغه وخت کې یو بعضې اطلاعات چې ورسېدل دغه هغه تصمیم چې مونږ په آخر کې ونیولو هغه تصمیم ته یې نږدې کړلو. اطلاعات دا و چې اول خو په میدان وای کې دوه تیارې د امنیتي ځواکونو لخوا څخه ورته د پرواز کولو اجازه نه وه ورکړل شوې. د هلیکوپټر یوه د رئیس جمهور د دې څلورو تیارو څخه وه چې هغې ته یو نفر ورجیک شوی و او اجازه یې نه ورکړه چې پرواز وکړي. ورته ویلي وو چې ما به ځان سره رسوي. نو په دغه حالت کې پیلوټانو ورته ویلي وو چې دا د رئیس جمهور د تیارو څخه ده او په دې کې اجازه نشته غیر د رئیس جمهور د خپل محافظینو څخه بل چاته مصالح افرادو ته په دې تیارو کې اجازه نه وي. دویم هلیکوپټر چې غوښتل چې لاړ شي غالباً وزیر دفاع راپورته کړي هغه حتی وشتل شوی و د امنیتي ځواکونو د طرفه. نو دا اطلاعات د دې تر څنګ هغه واقعیت چې په پنجشنبه په ورځ په هرات کې وشو چې اسماعیل خان او وزیر معین ارشد امنیتي په دغه کې په هرات کې بند پاتې شول هغوی ته د هغې اجازه ورنه کړلی شوله او د تیرو سقوطونو په تاریخ ته په کتلو سره چې په آخري لحظه وخت دغسې وضعیت چې راپورته کېږي نور د خپل قوا په کنټرول کې نه وي او بعضې وخت کې دوی د وخته د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د مقابل طرف سره موافقې ته رسېږي. نو په دې باندې مطمئن شو چې نور د رئیس جمهور پاتې کېدل په کابل کې غیر د دې نه چې یو داخلي جنگ شروع شي او بیا د افغانستان لپاره یو غټ درد پاتې شي چې هم مملکت ته لاسه لاړ شي او همې بیا هم یو مشر بې عزته شي او په دار وخېژول شي. د دې په اړه باندې مو تصمیم ونیولو چې نور رئیس ته مشوره ورکوو چې باید د کابل څخه ووځي. نو دا د هغه ورځې خلاص قصه وه. ورځ چون اوږده ورځ وه او هر ثانیه یې مهمه وه. ډېر تحولات په هغه ورځ باندې راغله. په بعضو باندې لیکنې هم شوي دي. یو د هغه لیکنو نه په دې اواخرو کې سټیو کول یو ډېر ښه مقاله مفصله لیکلې وه چې په هغې کې هم زمونږ د خوا د اړخ خبرې وې مګر هم د طالبانو د خوا معلومات هم پکې اچولي وو او د امریکایانو د خوا معلومات هم وه چې هغې کې یو خویدله دا وه چې په 10 بجې باندې خپل د امریکایانو معلومات هم دا خویدل چې دغه شنه ساحه چې په کابل کې ده چې د امنیت له لحاظه شنه ساحه ورته ویل کېدل هغلته نور په 10 بجې کې دا شنه ساحه هم نه وه. قوتونه خپل لباسونه بدل کړي وه او دلته نور د دوی امنیت خوندي نه و. تصمیم یې نیولی و چې خپل هغه اخري کارمندان چې په سفارت کې دي هغه هم د دې ساحې څخه وباسي د میدان هوایي خواته لور ته ویسي. نو هغه جزئیات هغه معلومات په هغه وخت کې مونږ سره نه ول. مونږ نه ورباندې پوهېدلو چې داسې یو قصه شوې ولې دوه نیمې بجې شاوخوا چې مونږ تصمیم ونیولو په هغه وخت کې هغه معلومات چې مونږ سره وو هغه دا و چې نور قوتونه په کنټرول کې پاتې نه دي.
تاسو یادونه وکړه چې ډیری وختونه ځواکونه له کنټروله د باندې وځي او هغوی په خپل سر باندې پریکړې کوي. ستاسو هدف څوک دی چې د چا په مشرتابه به د افغانستان ځواکونه له کنټروله وتل؟
خبره د دې نه وه چې په د بل چا په وینا باندې په هغه ورځ باندې دا کار کوي. ولې یو ځل په افغانستان کې هر سقوط چې راغلی دی په ډېر کم وخت کې راغلی دی. ما دا بحثونه د ډېرو مشرانو سره په کابل کې کړي وو. د هغوی نه یو د استاد سیاف دی چې د هغه سره اکثرا دا خاطرات یې راسره خپل شریک کړي وو په کوم وخت کې چې اول ځل طالبان کابل ته راننوتل. استاد سیاف هغه وخت کې په پغمان کې وو. نو د استاد سیاف په د خاطرو څخه چې خپل د دوه قوتونه هغه د ډېر نږدې کسانو دته درې ځایه کمین نیولی وو. نو دا د هغه خبره او د ډاکټر نجیب د وتلو قصه او د هغې نه مخکې چې کوم واقعیت په افغانستان کې تیر شوي دي، خپله د طالبانو د سقوط وخت چې څومره په عجله باندې دا سقوط راغلو، متاسفانه افغانستان کې سقوط شروع په درې کاله مخکې شوی و د دغه جمهوریت د سقوط، مګر کله چې را رسیږي بیا ډېر ژر تاثیر کوي. او یو شپه مخکې هم ما دا فکر نه کولو چې دومره ژر یا سبا ورځ به د سقوط ورځ وو، ځکه تر مونږ تر اوسه پورې د ننګرهار، لغمان، حتی میدان وردګ، بلخ، دې خواته پروان او کاپیسا، دا ټول د افغانستان د ځواکونو په کنټرول کې وه. مګر هم د شپې په تېرېدو سره تر سهاره پورې اطلاعات راتلل، او تر سهار څلور بجو پورې تقریبا دغه ټوله ساحه په شمول د ننګرهار، لغمان، حتی د کابل د سرولي ولسوالۍ سقوط وکړلو. او دا په ډېر غیر عادي وضعیت دی. که چېرته عادي وضعیت وای، دومره قوتونه چې مونږ په دې ساحو کې درلودل په کلونو کلونو هم ډېر غټ قوې سره دا سقوط ناممکنه و.
ځینې افغانان پوښتنه کوي چې تاسې ولې تر مرګ له هېواده وتل غوره وبلل؟
په دې وضعیت کې اول خو ما مخکې هم عرض وکړلو چې هدف مونږه د اول نه دا و چې لاړ شو مذاکرې دپاره، دا نور د وتلو خبره په هغه وخت کې نه وه چې مونږه د افغانستان څخه وځو، بلکې مذاکرې خواته تللو. او دا مونږ توقع نه درلودله چې کابل به سقوط کوي، خو وروسته چې دا شی واضح شو او په کابل کې جنگ و، په هغه وضعیت کې نور نو دا زمونږ مسؤلیت مخفل ګڼلو چې په دې ځای کې بیا یو رئیس جمهور هغه رقم بې عزتۍ ته چې د ډاکټر نجیب سره وشوله مواجه نه کړو، او باید رئیس جمهور د دې ځایه د ځان سره وباسو. او د وطن خلاړ متاسفانه چې نور په افغانستان کې زمونږ د توان د دفاع نور نه وه، غیر د دې نه چې داسې یو وضعیت وشي چې په کابل کې هم جنگ دوام وکړي، لکه په هلمند کې په ډېره کمه ساحه کې چې د دولت تر کنټرول لاندې وه مونږ ډېر وکړل شلو چې مقاومت وکړو، مګر نتیجه یې دا شوله چې د هلمند ولس په هغه ځای کې د هغې ځای نه بې ځایه شول، په زرهاو کورنۍ مهاجر شولې، یو تعداد یې تر قندار ته لاړل، بعضې حتی تر کابله پورې راغلل. او په دغه وضعیت کې چې کابل سقوط کولو، کابل کې د ټول افغانستان نه بیخي ډېر بې ځایه شوي کورنۍ راغلې وې، او حتی پارکونه، بعضې سړکونه د دوی نه ټاک وو. په کابل ښار کې جنگ کول د دې امکانات ډېر زیات و چې په زرهاو نور کورنۍ، نه دا چې تر متضرر شوي دي، تر زرهاو نور کورنۍ مجبور شي چې د دې ځای کډي بار کې، او ډېر زیات تلفات، ملکي تلفات ولرو، او هغه ښار چې په ډېرو زحمتونو باندې
بلې. تاسو خو درې لکه ځواکونه درلودل، څنګه مو ونه کړای سوه چې د دې ټول وضعیت مخه ونیسئ؟
خو درې لکه ځواکونه خو په هغه وخت کې چې ټول پر ځای و، مګر د دې تیرو څو کلونو جنگ ډېر زیات تلفات درلودل. او بله خبره په دغه اخیری درې کاله کې چې کله د طالبانو توافق د امریکایانو سره وشو، مونږ په افغانستان کې په هغه ساحو کې چې چیرته د ولسوالیو شاوخوا ځواکونه پراته و، دغه ټول اکثره تلف شول. طالبانو هغه موافقه چې د امریکایانو سره کړې وه، تمرکز یې دا و چې په ولسوالۍ مونږ حمله نه کوو، د ولسوالۍ په مرکز یعنی حمله نه کوو، په ښارونو په مرکزونو باندې حمله نه کوو، شاوخوا پوستې چې د ولسوالیانو پرتې وي دا یې ټولې تقریبا له منځه یوړلې. په هغې کې یو ډېر شمېر ځواکونو مونږ تلف شول، ډېر ځواکونه تلف شول. په دغه اواخرو کې د اخر څو میاشتې چې سقوط ته نږدې شولې، په دې کال ډېر ځواکونه هم تسلیم شول یا وظیفې پرېښودلې. کله چې خبره جنگ د اخري وضعیت ته راغله، په دې وخت کې ځواک پاتې نه و. نور بعضې ځواکونه وه چې ډېر
څومره ځواکونه وه،
بعضې خاص قطعات تقریبا هغه شی چې پاتې و خاص قطعات و، او خاص قطعات هم د دې توان نور د منځ او لار
شمیر به څومره موهب صاحب شمیر به څومره
نو دا خو د سید شمار چانه دې کړې په هغه وضعیت کې چې سقوط راغلو هیڅ چا شمیر نه دې کړې زه فکر نه کوم چې څوک دې وکړي شي چې دا شمیر دې معلوم کړي مګر قوت یو عادیز وکړنه و چې تقریبا هغه ډیر زیات و او هغه تعداد خود منځ ته لاله و مګر پاتې په افغانستان کې چې کوم ځواک پاتې و خاص قطعات او خاص قطعات اکثرا واړه واړه قوتونه و مثلا که چېرته مونږ د پولیسو خاص قطعات وګورو هر یوې د 300 نفر نه زیاتېدل 400 نفر به تقریبا په یو مفرزه کې یو ځای و تر هغې زیات نه و د دوی هره مفرزه هم داسې واړه واړه وړې وړې وې په زرهاو نفر نه و کمانډو چې تعداد یې زیات و چې په زرهاو نفر و هم په یو وخت کې د هغوی څلورمه برخه به جنګ ته اماده وه بل به په تمریناتو کې و یا به په رخصتۍ باندې وه نو یوه برخه څلورمه برخه به یې جنګ کولو او هغه هم ډېر فرسوده شوي و تقریبا په ټول افغانستان کې هغه خاص کمانډو و چې هر ځای باندې به فشار راغلو د کمانډو نه استفاده کېدله او هغوی دفاع کوله په آخر کې نور کمانډو ته هم څه پاتې نه و او دا د یو ترتیب د لارې د پلان د لارې همدغه رقم وضعیت په افغانستان راوړل شوی
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې تر سلو زیات پخوانی افغان سرتیری په نقشه سوي دي په هغوی کې نظامیان پولیس او نور ځواکونه شامل دي تاسو دغو خلکو ته څه ځواب ویل غواړئ
متاسفانه طالبانو هغه اداوې چې کړې وي او هغه وعده چې خارجانو ته ورکړې وي چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره او نور مامورینو د افغانستان د جمهوریت مامورینو سره غرض نه کوي او دغه اعلامیه چې ورکړې ده ټول د خبرو کارو ولې په واقعیت کې اوس موږ وینو په هغه ساحو کې چې مخصوصا چې هلته محلي پولیس وه یا خیزشونه وه او یا منطقوي اردو وه په او د امنیتي ملي کارمندان چې اکثرا محلي کارمندان و هغوی باندې اوس هم ډېر بد وضعیت دی طالبان نه په هر ځای کې مونږ هر ورځ اطلاعات ترلاسه کوو چې نیسي د کور نه وړي شکنجه کوي وهل ورکوي او بعضې حتی شهیدانوي نو دا د طالبانو هغه تعهدات چې د نړۍ سره یې کړي وو دا غي پر خلاف دا ټول کارونه روان دي
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل یو څوره د مخ کې چې کا ولسمشر پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان نه وای وتلی حکومت سقوط نکاوه تاسو دا خبره منی تاییدوي یا د دې خبرې سره موافق یاست
په هیڅ صورت نه حکومت سقوط کړی وو دا چې طالبانو دوه هفته په اخره لحظه کې د دې لپاره دا خبره ما اوریدلې ده د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې اوریدلې ولې هیڅ واقعیت نه لري طالبانو په تیرو درې کلونو کې موافقه ونه کړله په داخلي دوه هفتو کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په اخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي په هیڅ صورت دې ته نه و حاضر چې هغه توافق وکړي په دغه ورځ باندې چې مونږ پلان درلودلو چې لاړ شو دوهې ته تر دغه وعده لا تر اوسه پورې نه وه شوي چې دوی دې دغه زمونږ د هیئت سره کښېني یو ورځ مخکې یو جلسه دایره شوله غټه جلسه چې د شورای عالي مصالحې د جلسې نه وروسته رئیس جمهور ته راغلل او د رئیس جمهور نه پوښتنه وکړله چې یو باصلاحیته هیئت دې دوهې ته لاړ شي په دغه جلسه کې کرزي صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د امریکانو نه یو تعهد واخلي او داغه تعهد ددای چې د دغه حیات سره به دوی تفاهم دغه ته یو موافقه ترسیږي او بل دا دی چې تر څو پورې چې دی موافقه ترسیږي دوی به کابل ته په زور باندې نه داخلي کله چې رئیس جمهور دا خبره د امریکایانو سره شریکه کړله امریکایانو د دې هرکلی وکړلو چې یو حیات ته لاړ شي او د طالبانو سره د خبره وکړي مګر دغه نور دوه خبرو په اړه باندې هیڅ وضاحت مور نه کړو هیڅ وعده ونه کړله چې په دې باندې د طالبان موافقه ته ورسیږي او بل خبره کچیرته طالبان موافقه ته رسیدل په داسې وضعیت کې چې هر څه شاوخوا د کابل دوی نیولی و په کنټرول کې درلودل او امریکایان هم په حالت د وتلو کې و. دلته هیڅ داسې توافق نه و چې هغه د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ شوی وی.
محب صاحب، طالبانو ویلي دي چې دوی کابل ښار ته ځکه ننوتل چې ولسمشر غني نور تللی و، څوک نه و، او د ګډوډۍ د مخنیولو په خاطر باندې دوی ښار ته ننوتل.
دا خو طالبان به خامخا وایي، طالبانو په دې تیرو شلو کلونو کې ډېر داسې خبرې کړې دي چې هغه واقعیت نه لري وي. د 2000 کال دوی د تفاوت نه د فبروري د توافق نه وروسته دوی په افغانستان کې هدفي وژنې شروع کړلې، او بیا یې وویل چې نه، دا دوی نه کوي، ادای او بلای دی پړی غوښتل چې په دولت باندې واچي. تر دې حده پورې چې اخر بین المللي ټولنې خپل تحقیقاتونه وروسته ورته واضح شول چې دغه کار د طالبانو کار دی. طالبان د قدرت ته د رسیدلو دپاره د هر یالې نه کار اخیستلو، او هغه په هغې کې دروغ بالکل شامل وو. او اوس هم دوی د دې دپاره چې دنیا ته قناعت ورکړي د هر یالې نه کار اخلي، او یو د هغوی نه دا دی چې دوی واقعیتونه هم پټوي او څه چې وایي په عمل کې هغه رقم اقدام نه کوي.
پر ولسمشر غني یو شمیر تورونه ولګېدل چې ګواکې له ځان سره پیسې وړې دي. که څه هم هغه دا تورونه رد کړي، خو دا چې تاسې ورسره واست، آیا ولسمشر له ځان سره پیسې وړې وې؟
په هیڅ صورت نه. ولسمشر په آخري لحظه باندې زه ورغلم، او ما سره تر څنګ د رئیس صاحب د محافظت رئیس و. رئیس صاحب په خپل د کتاب په خونه کې وو چې ما ورته وویل چې رئیس صاحب نور وخت رسیدلی دی او باید د دې ځای لاړ شو. رئیس صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې باید یو ځل پاس لاړ شم. ما په هغه وخت کې دا لازمه ونه بله، ورته ومې وویل چې اوس وخت تیر دی، هره دقه مونږ او تاسو خطر سره نور هم مواجه کوي، نو حتی د دې دپاره چې د پاس لاړ شي خپل شخصي کوم کتاب یو شی که په ځان سره و چې هغه راواخلي، هغه هم روانه اخیستلی شو. او د هماغه ځای نه مستقیم ووتلو، د رئیس صاحب سره هیڅ داسې شی نه و. دا ادعاوې یو تعداد دي چې غواړي چې یو د رئیس صاحب په هغه تعریف داغداره کړي. رئیس جمهور سره ما ډېر وخت کار کړی دی. رئیس جمهور په هیڅ وخت دغسې یو شخصیت نه و، او نه په دې باندې فکر و کوم شي ته چې متوجه و. هغه د افغانستان د پرمختګ دپاره خپل زحمات و.
محب صاحب، ستاسو په اړه به پوښتنه وکړم، تاسو په کومو مالي امکاناتو په امریکا کې ژوند کوئ؟
په خپله تر اوسه پورې چې هغه څه معاش امکانات مو درلودل، په هماغه باندې اوسېږم.